السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده نن د یک شنبه ورځ ده د لړم یا عقرب 29 د نومبر شلمه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. تبدسل کېده چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یوه ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې سوې ده. شغلی یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تېره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره یې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسېدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلې کتنې وروسته ژمنه ورکول سوي چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي.
هر اخیز خبرې وسوې دغه څخه وروسته پرېکړه وسوه چې سبا پرې ویشتم تاریخ به دروازه مکمل خلاصېږي.
د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تېرې یک شنبې په ورځ د یوه نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلوال برید وروسته وتړل سوه. په دې پیښه کې یو پاکستاني پوځي وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وه تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل سوی دروازه به د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلې وي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړې چې د کردانو ډلې په نښه کړې دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر مرکزونو او د ولسي خوندیتوب پر قطعاتو حملې کړې دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیه دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزي برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 80 زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوک وهنی ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت ږغ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایرانی څنګه راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنی په یو تورنمنت کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې د ایران چارواکي له شرافت څخه به برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوي ده. دغه مسابقه نن یک شنبه د کابل پر وخت د شپې 8 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. د فوټبال د سرشکل نړیوال جام سیالۍ چې د دورشي ودونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. نن د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل شوی.
زمونږ حق پایمال کړی ده. دا غوښتنه لري چې هر څه زموږه مکتبونه زموږ په مخ پرانیزي.
د کابل ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پراتګ سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې د مسالې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي.
کاس قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو.
دا هم وایي چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولی. تر څو میاشتنی ځنډ وروسته د خرسون او د اوکراین د پلازمینې کیف ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بیا پیل شو. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونه د راپورونو برخه ده. نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، نو دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړې د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهره د اتم ټولګي زده کوونکې ده. بهره په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهره وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټول ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته ور وګرځیدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، وی وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانی کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانی کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانی شئ. موږ ورته وویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې په پلچرخي کې پاتې شو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کړو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناست یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کې نیولې. د بهارې پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تیره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازی محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی دې زده کړې وکړي خو لور ته دې د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورورې هر ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ د دوه کاله د مکتب نه پاتې سو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هر ورځ مکتب ته ځي او زمونږ حق پایمال کړی ده. دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه زمونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسې هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتابه لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
ومردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي خو نجونې لا هم اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤولې سمورت په یو لوړ ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کېدل منزل کیږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. له مدني فعالې او د ماشومانو د ارواپوهنې له متخصصې رنګیزې نور څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ماشوم نړیوالې ورځې لمانځل څه معنا لري؟
ګوري، افغانستان اوس مهال په ټوله معنا د ماشوم لپاره دوزخ ګرځېدلی دی. د یوازې د ښوونځیو د محرومیت خبره نه ده، یا دا چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پر مخ باندې دروازې تړل شوي دي او هلکان ښوونځیو ته ځي نه. د هلکان ښوونځي هم په مدرسو باندې اړول شوي دي. دا چې هلته څه ورښودل کېږي، څه ورسره کېږي، څه ورسره روان دي، په دې باندې هم څوک خبره نه کوي. او بل دا چې افغان ماشوم اوس مهال د لوږې سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس باندې د ورځې 250 ماشومان سوی تغذیې څخه مري. راغله د ماشوم د کار خبره، د افغانانو اقتصاد په ټپه ولاړ دی او دا ډیره عادي خبره ده چې کله محالات دغه سی وي د کورنۍ زیاتره غریب کار کولو باندې مجبوریږي چې بیګا او سبا د پاره وړ ډوډۍ روزي پیدا کړي. اوس مهال افغان ماشومان کوټې ته، پېښور ته، کراچۍ ته په مزدورۍ پسې ځي. دا چې دوی سره هلته څه تیریږي، څه روان دي، دا ډیره دردونکې خبره ده. حالات دي اوس مهال د افغانستان راتلونکی نسل د تباهۍ په لورې روان دي. ماشوم هیڅ ژوند نه لري، نه راتلونکی لري. همدا اوس دوی سره څه روان دي، په کوم ډول رویه ورسره کیږي. په افغانستان کې د دوی هر حق تر پښو لاندې دی. دوی کوم حق نه لري، کوم ژوند نه لري. نو په داسې حالاتو کې به ورځ څه ولمنځل شي او څه معنا به ولري. همدا ډول د طالبانو پر راتګ سره د کمکیو نجونو په زور ودونه، په کم عمرۍ کې ودونه هم ښه په درس کې روان دي. نو دا لا بله بدبختي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، افغان ماشوم ورسره مخامخ دی.
په افغانستان کې د لسیزو په تیریدو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت مثبت لوري ته بدل نسو، ستاسو په نظر علت څه دی؟
هر څه خرابول اسانه دي او بیرته جوړول یې ستونزمن. نو کټ مټ افغانستان او د افغانستان حالات هم دې ته ورته وو. افغانستان د تیرو جګړو د ګاونډیو د مداخلو څخه روغ پاتې نه وو. موږ د جوړېدو په لوري باندې وو. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د ماشومانو حالات ډېر ښه شوی وو. موږ د نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب درلود. د افغانانو ماشومانو لپاره هم مادي وی قانون جوړ شوی وو. د کار په اړه یې زخ ډېر ماشومان ښوونځیو ته تلل. د کورنیو اقتصاد مخ پر ښه کېدو وو، یا څه ښه شوی وو. له ماشوم څخه د کار کولو یا د ګټې وټې تمه کمه شوې وه. ماشوم توانېدلی وو چې خپل ماشومتوب او خپل ښوونځي ته تلل یو غوره ژوند ولري. موږ به لا ډېر ښه شي وو، خو بدبختانه د افغانستان د سقوط سره سم بیرته هر څه له منځه ولاړل.
په جګړو کې له ماشومان هم د وړو سرتیرو په توګه کار اخیستل کیږي. د غرض په جګړو کې ماشومان زیات قرباني کیږي. نړیوال کنوانسیونونه ته د جګړې لوري ولې درناوی نه کوي ستاسو په نظر؟
دا پښتنه په خپل سوال لاندې راځي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې هیڅ حکومت یا حکومتداري وجود نه لري، هیڅ قانون نشته. یو جنگي تروریستي ډله په زور راغلي، د افغانستان واکې په لاس کې اخیستی. دوی په نړیوالو کنوینسیونونو سره څه په اړیکه کې واوسي، یا به ژوند ورته پاتې شي، یا به درناوی ورته وکړي. په افغانستان باندې اوس یوه دغسې مذهبي سختریزه ډله چې هغه له خلکو څخه په واقعاً د ماشومانو څخه په ځانګړي ډول د سرتیرو په توګه کار اخلي، اخیسته یې لا تر اوسه. یو دردونکی حقیقت دا دی چې ګوري، د میرمنو ریاست یا وزارت وجود نه لري، خو د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې کنډک وجود لري. نو دغسې یوه ډله تپله چې هغه په رسمي ډول باندې په ډېر ویاړ باندې په یو هیواد کې د ځانمرګو برید کوونکو یا د انتحاریانو کنډک لري، هغه په د نړیوالو کنوینسیونونو یا د ماشومانو د حقونو د پاره څه ژمنتیا څه به ولري؟
د ماشومانو د ارواپوهنې متخصصه رنګیزه نور وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پراتک سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي لیوي خو د ژمي پراتک سره د سون توکو بیل وړستوي، له بلې خوا په څلورو ساعتونو کې څو محدود ساعته برېښنا لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل
د ژمی پراتک سره د بیوزلو کورنیو مخ زیاتیدونکې ستونزې. اوس د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. له دوی یو شمیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د برېښنا د پرچاوي تر څنګ په دې ورځو کې د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکی فیصل وایي
دا خو ژمم راورسېده، نن سبا خو ژمم داسې هوا یخ دي او برق هم نشته. هغه هم شپې 12 بجې راځي تر 4 بجې. ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو. په 4 ساعتو کې خالي د 4 ګنټې راځي، دا موږ ویده یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکی بشیر چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د حکومت کارکونکی دی وایي سره لدی چې د برېښنا پرچاوین زیاتې شوې خو بیلونه له پخوا هم ډیر راځي. بشیر ازادي راډیو ته وویل
کابل کې د برق مسله چې دا ډېره جدي مسله ده، البته د پرچاوۍ مسله یې دارنګه د برق د پرچاوۍ تر څنګ د بیلونو لوړ بیې یا مثلا بیلونه زیات راځي. دغه برخه کې هم اکثره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. د یو خوانه د برق پرچاوي شي، د بلې خوانه د بیلونو لوړ قیمت په ډېره بیې باندې بیلم راشي، نو بیا خو واقعا هم خلک د ستونزو سره مخامخ کیږي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په پرچاویو کې کموالی راولي او د برېښنا بیلونه دي د هرې کورنۍ د لګښت پر بنسټ وویشي ترڅو خلګي د ورکړې توان ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د کابل خاریانو د غواندېښنو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې په ازبکستان کې د ویفنی ستونزې لامل به په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شي. ښاغلی میوندی د تېرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره ویلي و چې هیله لري دغه ستونزه ژر حل شي. د کابل ښاریانو لخوا د برېښنا د پرچاویانو د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې به سږنی ژمی ډېر سوړ وي. په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي تر اوسه د ژمي لپاره سون توکي هم نه دي اخیستي او اندېښنه لري که د برېښنا پرچاویانې کمې نه شي دوی به دغه ژمی څنګه تیر کړي. افغانستان هغه هیواد دی چې د خپل اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګر د حمل په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې افغانستان خپل د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په دې برخه کې په کلني ډول 240 میلیونه افغانۍ دغه هیوادونو ته ورکوي. خو له دې سره سره لا هم د افغانستان د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او په خپل ځای پاتې.
پاکستان کې د لوی درستیز د کار دوره پای ته رسیدلې او د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر خبرې کیږي. نور لیسمت سروان
په داسې حال کې چې د پاکستان د لوی درستیز د کار د دورې وخت پوره شوی، د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر د سیاستوالو ترمنځ ناندری په زیاتی دودي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هیواد ولسمشر عارف علوي ته خبرداري ورکړی چې د لوی درستیز په ټاکنه کې د ستونزې د پیښولو ناوړه عواقب د ده په غاړه وي. د پاکستان له قوانینو سره سم ولسمشر که څه هم اجرایی صلاحیت نه لري، تر ډیره یې دنده تشریفاتي ده، خو د لوی درستیز په شان چارواکي که څه هم د صدر اعظم له لوري نومول کیږي خو د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. په پېښور کې مېش خبريال او د سیاسي چارو شنونکې شمیم شاهد وایي ولسمشر عارف علوي د عمران خان ډېر پلوي دی او عمران خان غواړي چې لوی درستیز د ولسمشر په خوښه وټاکل شي.
په دې وجه هغه ته وزیر خارجه بلاول بټو زرداری دا ویلي دي چې د پوجو پټول سرلخکر په ټاکلو کې د ګړبړونه کې ځکه چې ایت دا خطر محسوسيږي چې اساس نه د عمران خان د مرزه مطابق چې کوم ټاکنه ده نو پاغه کې یو کردار الوبوي. اساس خو د پاکستان د آئین مطابق وزیر اعظم با تجویز ورکړي او د وزیر اعظم په تجویز باندې د صدر چې کوم دی نو دی به بالکل په هغه عمل درآمد کوي. صدر ته بدی کې هیڅ قسمه اختیار نشته چې هغه پکې بدلونو کې او یا هغه پکې دغه تجویز مسترد کړي.
د پاکستان ولسمشر د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پوری تړاو لري، خو صدر اعظم شهباز شریف چې د پیپلز او څونورو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې وخت رسیدلی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند چې اوس په اپوزیسیون کې دی د بلاول بوټو ګواښ غندلی دی. له بلې خوا پیپلز ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼه له صدر اعظم څخه د عمران خان د سلب اعتماد کېدو محل ته په اشاره کړل چې ولسمشر عارف علوي د عدم اعتماد رای د ورکول کېدو په وخت په غیر قانوني ډول هڅه وکړه چې ملي جرګه منحل کړي، نو هیله ده چې دا ور بیا ولسمشر علوي د کوم خند پېښولو هڅه ونه کوي. بلاول بوټو د شنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا ځل به ټول چاري د قانون پر اساس تر سره شي او دا ولسمشر علوي ته وروستۍ فرصت دی او که بیا هم ستونزې پیښ کړي د هغو ناوړه عواقب به وویني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسل کې چې طالبان د 1,000,000 او 100,000 برېښنایي تذکرو د چاپ او د ویش د پیل خبر ورکوي. د برېښنایي تذکرو ځینې غوښتونکي د دغه بهیر له پڅوالې شکایت لري.
کارونه بند شوې دي، الکترونیکی تذکرې ته ضرورت لرم. په دې
سهیلا د کابل ښار اوسیدونکي نوموړي ازادي رادیو ته وایي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره لوملیکنه وکړه، خو تر اوسه په اخیستلو نه ده بریالي شوې.
ما الکترونیکی تذکرې ته لیکنه کړې، اپلای مې ورکړې د ډېر وخت وروسته او کارونه یې لږ لږ مخکې لاړه، خو اوس ډېر وخت کې چې کارونه یې بند شوي دي. الکترونیکی تذکرې ته ضرورت لرم په دې چې وظیفې ته زما پار ځای کې راته پکارېږي او دا یو ملي سند ده چې باید ځان سره ولرم، خو اوس کارونه یې نشته بند کړي دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان هم ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې وه، خو لا هم په تمه دی او ترلاسه کړی نه ده.
موږ سوسو ځلې برقي تذکرو ته ولسوالۍ نه ولایت لاړ شوي و، دمو سبتي نامونه ورته کړي، خو موږ ته د برقي تذکرو کارکوونکي چې دي موږ بېغورۍ له امله موږ نوم نه راوځي، موږ ته پام نه نیسي. ډېر وخت کېږي چې موږ سبتي نام کړی دی، موږ تذکرې په خپل ټیم نه ملاوېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو اداره د 1,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ خبر ورکوي او وایي ټاکل شوی چې تر یوې اونۍ پورې په کوریا کې هم 1,300,000 چاپ شوي برېښنایي تذکرې افغانستان ته راورسیږي. دغه اداره وایي چې کوریایي شرکت سره د 3,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ تړون شوی دی. د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیر کې د برېښنایي تذکرو د ویش پڅ بهیر تاییدوي، خو وایي اوس چاري عادي شوي او د پلازمینې په ګډون خلک کولی شي په ټولو ولایتونو کې په یوه ونۍ کې برېښنایي تذکره ترلاسه کړي.
سمودا وړاندې د الکترونیکي تذکرو د چاپ پروسه یو څه ځنډنه شوله او دا پروسه مو ټکنه یې کړه. په کوم ونه دروازه کې دلته مو ولایتونه ورکړل، ځینې کسان چې مریضان یې درلودل دغه لپاره مو ولایت ورکړ او الکترونیکي تذکرې مو ورچاپولې. دا اوس په څلور د ولایتونو کې پروسه ډېره عادي ده. هر څوک چې یو ورځ سفتي نام وکړي په ما ورځ بایومټریک اخیستل کېږي، یو هفته په جریان کې دوی ته تذکره ورچاپ کېږي.
د ښاغلي رافي په وینا په نویو برېښنایي تذکرو کې بدلونونه راغلي دي. نوموړي وویل چې په دې تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې، د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې ورزیات شوی دی. دغه شان په خبره یې د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ورزیات شوی دی. د برېښنایي تذکرو د اخیستو په چارو کې د ستونزو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست هم نږدې دو میاشتې مخکې د پاسپورتونو د ویش چاري ودرولې او د ډیری غوښتونکو له شکایتونو سره سره بیا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه هغه توان به ورکوي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولې دي. نور لیسمت سروانه.
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمیدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته له دې چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبرې اترې د ډیر شو دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رایه پرې واخیستل شي متن ولوستلی شي. دا پریکړه یوه بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی بری دی. د اقلیمی بدلون لکبل چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بیوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختي ګرمۍ، لوږی او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمی چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د ډیر شو کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه موبایل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه و چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وشوي. په 2014 کې د پاریس د اقلیمی موافقه پر اساس ټاکل شوې و چې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 د هیوادونو شمنه وکړه چې د ګلتونی غازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 15 کموي، خو هیوادونو پر خپل شمنو عمل و نه کاوه.
اوس هم یو بهرنی مسله لنوه میاشتو وروسته په لومړي ځل کیف څخه خرسون شار ته د ریل ګاډي تګ را تګ بیا پیل شو.
اوکراین بیرته نیول شار خرسون ته د ریل ګاډي تګ را تګ پیل کړ او له دې سره هم مهاله اوکراینی پوځیان د دونباس په ختیځ کې د روسي ځواکونو له شدید جګړې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې روسي پوځیانو خپل مورچې ټینګې کړې دي. له کیف څخه خرسون ته د ریل ګاډي تګ چې د اوکراین د ریلارو ملي ادارې اعلان وکړ، که څه هم کوچنی خو له سمبولیک نظره لوی بریا ګڼل کیږي. څکم یو ونې وروسته لدی چې خرسون له روسي ځواکونو بیرته ونیول شو، د اوکراین د ریلارو ادارې د شرطه د ریلګاډو تګ را تګ پیل کړ. دا د سشکال د فبروري له 24 وروسته د اوکراین لومړنی ریلګاډی دی چې خرسون ته ځي. چارواکی وایي چې له دې ایسته به په منظم ډول خرسون ته ریل ګاډي تګ را تګ کوي. له بلې خوا د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د لیدو لپاره پرون شنبه په نااعلان شوي سفر کیف ته لاړ. ریشي سوناک په کیف کې اوکراین ته د وسلو نوې مرسته اعلان کړه. د ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د درون یا بې پیلوټ الوتکو په شمول د هوایي دفاع وسایل ورکړي. روسی پوځیان د اوکراین پر ضد په جګړه کې له هوایي ځواک په تیر بیا بي پيلوټ الوتکو څخه ډېر کار اخلي او هڅه کوي چې د اوکراین د انرژي تاسیسات لمنځه یوسي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې بریتانیا به د 8 میلیون ډالرو پر ارزښت د هوایي دفاع وسایل اوکراین ته ورکړي. دا لکه چې ریشي سوناک د بریتانیا صدر اعظم غوړه شوی کیف ته لوبنه سفر دی او د دې شودنه کوي چې سوناک د اوکراین په اړه د بریتانیا د مخکینی حکومت پالیسۍ ته دوام ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لمخې بریتانیا د روسي په وړاندې په جګړه کې د اوکراین یو مهم ملاتړ کوون کړي او تر اوسه پورې د اوکراین پوسټه د 2.8 میلیارډ ډالرو پوځي مرسته ورکړې ده.
په کندهار کې د سوداګری او صنایع خونوي د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو له کبله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان وشته. د دې دروازې تړل کېدو پر بایو څومره اغیز کړي؟ ازادي رادیو دا پښتنه پر خپلو ټولنیزو شبکو له خپلو مینوالو کړي ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. الحاج فضل محمد حقمل لیکي دغه سوداګران کې ملي شخصیتونه وي او دغه غریب ملت درد ورسره وي، نو د نورو همسایګانو څخه ولي د راکړې ورکړې قراردادونه نه کوي چې دوی دغه پاکستان پیدا کړی دی؟ عبدالقدیم واحدي لیکلي دا تاوان تنها د افغانانو نه، تر موږ د پاکستان په تاوان ډیر دی. افغان تجاران دي نورې لارې چارې ولټوي. عزت مسعود لیکلی تر اوسه خیر او خیریت دی. افغانستان یو تجارتي کوریدور جوړ کړی چې له کبله د افغانستان په اقتصاد هیڅ اثر نسی کولی. بل اړخ منافق گاونډی دی ځکه چې متضرر دی چې الهي عذاب ټولې کروندې له موسمي سبزیجاتو خالی کړي او زموږ پیازو ته محتاج کړل. شریف سالارزی لیکي اغیزې دا دی چې د نورو مملکتونو سره تجارت نه لري، بس د دوی صادراتو ته ناست یو او مالونه څو برابره ګران را باندې خرڅوي. ذبیح الله احمد زی لیکي هو موږ تر اوسه کومه خاصه اغیزه نه ده لیدلې، شکر له نورو ملکونو سره مو حالات ښه دي، تر اوسه تجارت ښه روان دی. عثمان خان لیکي سبحان الله موږ ډیر غنی طبیعت لرو، به پر خپل ځای دی که یوازې خوسا ام جګ سوی وي نور هر څه سم روان دی. سیلاب سمندر لیکي د هیواد د صادراتي او وارداتي دروازو تړل پر اقتصادي وضعیت مستقیم اغیز کوي. زما په نظر سلګونه میلیونه افغانۍ زیان به د کرښې دواړو غاړو ته تجارانو ته اوښتی وي. دا و د اوریدونکو نظریات. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1998 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کیږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي او 24 تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې سوي ده. شغلی یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تیره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسیدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلې کتنې وروسته ژمنه ورکول سوې چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي. د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تیر یکشنبې په ورځ د یو نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلول برید وروسته وتړل سوه. د ترکیې دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړې چې د کردانو ډلې په نښه کړې دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی پر مرکزونو او د ولسی خوندیتوب پر قطاعاتو حملې کړې دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړې دي. د استنبول په مرکزی برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 80 زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوک وهنی ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته لستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت ژغ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایرانی څنګه راډیو پردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنی په یو تورنمنت کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې ایران چارواکي له شرافت څخه بې برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. تاسو ته د شو شیبو او بشپړې روغتیا د لرلو په هیله د نن ورځې د خبرونه زه تیار شوم تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو پتیر ونی کی بیا هم ستاسو لخوا مشته گنشمیر پیغامونه را رسیدلی دی چې یو تعداد د جنو رکسو کسانو د پیدا کېدو زیری راکوي او یو شمیر هم د جنو رکسو خپلوانو او دوستانو د لټه مبارک دي. نو د دې لپاره چې په دې پروګرام کې ستاسو زیات شمیر پیغامونه ځای کړو، نو را به سو سمدستی به د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د جنو ورکو عزیزانو په حق له معلومات راکړي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. دا دغه د شوري کډون اردن کا کارکون سلامونه پدې لنګ څول ډکلو خاص سره کتر محمد خادم د احمد ولات واشر ول صالح څخه پاړې کیما نو یو کس د کړه د داوود په نامه باندې تکرار نشل کال کې چې بام دې سم کې وڅې دي پاتم کې درې د وای کار څوک غواړي چې داوود پاړه باندې خپل داوود ته لاس کې نو زموږ سره د واسو سره د لږه اچ پر وسته و سوارنس اتوش نولس
ګران اورور اختر محمد خادم ستاسو پیغام مخبور کړ، خو لکه څنګه چې تاسو به هم متوجه سوي یاست دغه پیغام پوره نه دی ثبت شوی، نو تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او موږ به هم په تکرار سره درته خبر کړو. مننه.
سلامونه تاسو ته او هغه خواږه چې غوږلي ازادي رادیو ته کې به ټول خوږو ته خاص سلام دغه خیر. زه د ټلیفون پر لیک او تل شم زول حق مرخیل غم به لنګرهار ولایت لکامي ولسوالینا. زما یو دوست چې یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې خلکیار، د پلار نوم یې عثمان. د تیرو درې ورځو راهیسې پیدا کړی دی، نو د دې ماشوم نښه نښانه دا ده کندارۍ خولۍ په سر ده او د دې چپ لاس دوه ګوتې هم کږې دي او تورې سپلۍ او سرې جامې دي. نو کدا هر چا وی یی څوک معلومات لري نو ما ته دی په دغه ټلیفون شمیرو زنګ ووهی. واتس اپ په هم شته پر اتاویا سلوراتیا 5315 رسالاش میرا به د تکرار وای ما سپر و ات ات سلور 5315 روشن شماره د توایم سی پر نهاویا اویا 15 شپکسو نه نوی تکرای وای ما سی پر و نه و سی پر شپک 15 شپک نه نه اتصالاش میرا بای او بی وای ما چی تو واتس اپ پہ ہم شتا ک بچا کنا پکار وی ہم ور لے گا می سی پر و ات ت سالور پینز سی پر دری دری پینز بی اتصالاش میرا وای سی پر و سو اتاتیا سالور سو پانزوس دری سو پینز دیش دا دای رادیو ته یو نړۍ مننه. زما روشن تېرتانه د غوښتنه ده چې دا پیغام بار بار نشر کی ترڅو د دې کوچنی کورنۍ بدل شي، دا کوچنی ډیر جړی. تاسو ته خبره ونه خو ګورې دن کې پاک الله و مال شه.
وعلیکم السلام سر ته سلامونه تخنیک کار ته ټول مینهواله ته مو په خیر. زه سید مقبول محمدی د کابل نه غلطه مونږ سره ماشین د بشیر په نامه ده د شپږ کلو به لږه ثابت دي لري ته ګوت نه تور ځان پر تن دي په هر وخت دا ماشین ته لاس کې نه ماته په دغه شمیره زنګ وایي ته تر څو شپه دا ته د لاسو سالور څنګه د سپاسو سالور شپه ته یعنی څه په واته شپږ دوه پنځه سالور و شپږ سالور د خدای په مان.
محترم اوریدونکو، موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو تاسو ژغ دغه پیغام په یو برخه کې په سمه توګه نه اوریدل کیږي، نو تاسو لطفاً خپل پیغام د سره ثبت کړئ. مننه.
السلام علیکم طاهر شان صاحب، من سلامونه احترامات قبول کړه دې لټراتور او غو جوړ به د عبد العلی اشنا د هلمند ولایت نه دالیول سلیم استاد راډی کنیولې. طاهر شان صاحب، ما ملګری یو ماشوم پیدا کړی چې څلور تیزه کال عمر لري، کده هر مسلمان ضرور وي نو زما سره دې په دې ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. اتصالات شمیره 0 8 9 2 5 1 5 و اتصالات شمیره بیا تکرارم 0 8 9 2 5 1 5 و او روشن شمیره 0 9 5 5 0 5 2 3 4 روشن شمیره بیا تکرارم 0 9 5 0 5 2 دری څلور د ازادي رادیو څخه مننه کوم چې زبر پیغام نشري او طاهر روشن صاحب دا پیغام په بار بار نشر ک تر بیا د خدای په امان.
قدرمن اوریدونکو زمجو اوریدونکو چې خپل نوم یې ندی ویلی مشته د ماشمې انجلی عکس را لېږلې دي او وایي چې د انجلی د دوه کال په شاوخوا کې عمر لري او خپل نوم نسی ویلی او د کندهار په ولایت کې پیدا کړی دی. په دغه عکس کې د دغه ماشمې انجلی سره کالی پتن دي. نو که هر څوک د دغه سوي ماشمې انجلی چې عمر یې دوه کلنه او سره جامې اغوستي وي په لټه کې دي په تیر د کندهار ولایت او دغه په شاوخوا کې نو دغه ټلیفون شمیرې ته دي زنګ ووهي 0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- صفر پنځه شپږ شپږ.
سلامونه روشن سم محترم تا تا او هغه خواږه چې تعقیبوي ازادي ټول ته زمری سلامونه د وخت بخیر ګډونوال در سره خالق یار یار ننګرهار ولایت کمینې ما روشن سم محترم دغل تموګ یو تن کوچنه پیدا کړی چې نومې شالالا د بلار نومې سید ولی دی روشن سم محترم نو کړه کوچنه له هر چا وی له ما سره دی په دغه دو شمارو وړي کوونی سي پهل کې اتصالات شماره وایې ما چې واتس اپ پر هم شته صفر و ات دو شپږ و یو دو صفر پنځه.
سلامونه نیکه هیل احترامات روشن سه محترم تا ته کوم څوک چاوري ازادۍ ټولو ته خاص او ځانګړی سلام دا وخت په خیر زه خالد ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ څخه تاسو سره پیغام پریدم. روشن سه محترم ما یو کوچنی پیدا کړی دی چې شپږ کالو په عمر دی نو د انساني او همدردۍ د مخې ما سره په دغه شمېره اړیکه ټینګه کوي صفر اووه سوه اتیا پنځه سوه څلور پنځوس دوه سوه یو 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 یم صفر اووه اته صفر پنځه پنځه څلور دوه صفر یو اریبا شمېره هم وایم صفر اووه اویا دېرش نوي شپږ سوه شپاړس.
گرانو دوستان د یو شمیر پیدا سوی او عزیزانو پیغامونه مو واویدل دراستهونکو څخه ډیر مننه په دې هیله چې تاسو کوم دوست او نږدې خپل هم په دې جمله کې وي کنه نو په دې امید او هیله چې هغه هم پیدا سي اوس به هم دغه اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره وورو کوم چې د خپل ورکو سو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زغ گوندل مندونه ته برشت ور سوالی څه سره پاتې کوم روز جان یو دامه زی تقریبا د څلور کال کېد منیر په نامه دی نو هیڅ پاره موږ معلومات نه لرو هر څوک چې پاره معلومات لري په دغه نمبر دی مشته ټلیفون وکي څه پر و ته څلور و څلور یو درې څلور یو شمیره ز بیا تکراروم څه پر و ات څلور و څلور یو درې څلور یو دغه شمیره ده دغه شمیره یو چې ما سره معلومات وکړي نو ډیر جن خوشاله کیږم د کنجک د سیمې د غریشت ولسوالۍ د لمن د ولایت منیر په نامه تقریبا 13 شل کال عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هری دادا دې رادیو کار کوونکو او ریدونکو ته خبر ده لاندې مل جلال آباد نه دلته په جلال آباد کې د منګل سیمې یعنی د سرکیل سیمې ماشوم به درک شوې ده تقریبا درې ورځې کېږي سری جامې پتن دي او دا تور رقم سپلای په خو دي او د سری جامو کې تور تور نه هم شوې ده کنه تور او سری جامې سره ګډي وړي دي نو کار چا کتلې وی دور تخپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماس راړي کټینګ کې د ټلیفون شماره د سی پروسه وا نه حساب پینځاویا نه حسابویا یعنی صفر و صفر صفر نه و پینځه نه و صفر اته دې رو نمن یو جهان او دغه پیغام په نشر کې او بار بار نشر کې تر څو د خپل کچنه خپل کورنۍ تور سیږي خدای په امان.
السلام علیکم او دلحمن مومن یمله کندهار ولایت څخه ازما یو د سرکړه د رحیم الله په نوم کې څوک ته اړه معلومات لري ماته په هر شمیره چې د افغان دي سیم د زنګوي شمیره ده صفر و سپر سپر دری شپش پینزه دری و و دشمیری تکرار دی سپر و سوا شپوشدیش درو پینزوز و اویا اویا هم بلشمیره دروشند سپر و ن ن دری شپش پینزه دری و و دشمیری تکرار دی سپر و ننیوی شپوشدیش درو پینزوز و اویا اویا هم بلشمیره د امتین ده سپر و بیا و بیا و دری شپش پینزه دری و و دشمیری تکرار دی سپر و سو و اویا شپوشدیش درو پینزوز و اویا دا دروشن شمیره یو ځل بیا وایم سپر و ن ن درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په
نام د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زما ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی د شپانو سکال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیم میاشتې کیږي چې ورک دی خپل د کور څخه نادره کسوي دی د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شراک د کلی دی خپل د کور څخه نادره کسوي دی که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات وي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي صفر اووه درې یو دوه پنځوس دولس یوولس شمیره یو ځل بیا سپر و درې یو پنځه دوه یو دوه یو یو وسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسېدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر افسد او افتاد یک نو د یک اشتاد سی پنځه او شش صفر او سو یو او یو نیوی دریا ته شپږ پنځوس.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینوالو ته. محمد جانان د کابل څخه د غلط موږ نه ماشوم نه درک شوې ده فرمان الله په نام له شپږ کدو به لګه ثابت تکلیف هم لري تور بټونه تور جامې پرتان دي هاور ورته معلوماتي نو ماته رب دغه شمیره زنګ و هي د انټل شمیره د سفر واه یا اتیا نه ویش پکته واتا بیا یعنی سفر و و ت سفر دوا نه شپګ و ات د خدای پام.
هلو السلام علیکم. زا جګای خبرې کوم د خوص ولایت د زیوندون ولسوالۍ د اکاکلی وسیدون کيم په مو ځواب راښوې ده د حبیب الله په نامه ده یو سمی ولا نه میږي یو بیت الله نه میږي بل رحیم الله حبیب الله ورک ده شپې ګو کوله کیږي کوبل تل ورده کوبل نه بدارا کړي ته مېرمنی وکړه زبر دیو چې دا څو څو ورې نشر کا ډیر مېرمنی یا بل رمې ده تا کړه وو نیم صاحب شو ته چې دا واپس بیا وکړه نو مېرمنی بو کې د اسلامي ورورې مخې چې چا ته په دغه لمبر زنګ وایي زه افغان د سیم لمبر ته وښیم سپر وا سپر پېګ شپېګ یو وا وا څلور نه روشال نمبر سپر وا نه وا وا انا درې څلور سپر یو شپېګ یو نه ده شپېګ دی اخر کې روشان خیری شپېګ دی بیا لمبر ته وښیم سپر وا افغان د سیم سپر شپېګ شپېګ یو وا وا څلور نه روشال نمبر بیا سپر و انا و و انا درې څلور سپر شپېګ دا مو اخري لمبر دی نو په دغه ټلیفون زنګ ووایي چې مو زه هغه کانکور ولا ډېر څه خپاري. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کوم زنه کی بلا کلمه د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو هم سایه چې دی د حمد الله کا زید دی او د زینو می زبی اولاد خامخه کیږي دا و می کیږي چورک دی نه د مرګ معلومات نه د ژوند معلومات که هر چا دې تلوي په حق معلومات لري
مسره دې په دغه شمیرو اړیکې ونیسي 0 2 5 9 9 او بل شمیره 0 8 5 2 2 2 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 5 9 0 8 9. وسلام ازادي راډیو سختای پما
سلامونه نیکی روشان صاحب تاسو څوک چې د ازادي راډیو د لارې دا برنامه او تاسو ته سلامونه کوم. الیکسبای جان فریدیم له لمن د پیغام په زمان زموږ یو دوست هغه محمد نمیزی د بلادي اکاز دی کم از کم 9 کال 3 کال عمر لري. د خپل کور نه دا راکړل دي چې هر چا د پاڼه معلومات وي مې د خپل ځای او مغزي په دغه ټلیفون نه شوې ورو اړیکه ونې چې په شمې دی وایم چې پروا چې پراته څنګه دوه ورته فلور نه هو او بل شمې روان چې پروا چې پر څنګه دوه ور درې څنګه دوه شمې تر بیا چې کاروم چې پروا چې پراته څنګه دوه ورته بیا څلور نه و او بل شمې رم وایم 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2. نو هر چاته کې په اړه معلومات یې مې لیکلې ته څل پاتې دي نو ما ته دې په دغه شمېرو اډې ته ونې چې شمېرې درځي چې کار او 0 1 0 2 3 2 0 5 2 3 2 0 5 2. خو چې مې د لاسه کې ساده پیدا کې شوه خو ژوند دې د خو په مانا
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې تکوي ازادي رادیو ټولو ته خاص سلام کوم. هم دا وخت په خیر ګډونوال در سره عادل ارمان د ننګرهار ولایت له کامی ولسوالۍ نیم راځم پور کوشو عزیزان کی در سره پیغام پریږدم. دا چې زما د کاکا زوی اجمل د فلان نومي سید محمد نومي یو مش مخکی د پاکستان د تک پر محل نادر کشوي دی. دغه شخص په اړه که هر چاته معلومات دي د انساني همدردی لمخې دي ما سره په دغه دوه ټلیفونو خبرګو شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره وایم چې واتس اپ پری هم شته 0 3 10 14 99. یو ځلی بیا وایم 0 1 3 1 0 1 3 4 9 9. بلې اتصالات شماره هم وایم چې په دې واتس اپ هم شته 0 1 8 9 8 21 1. یو ځلی بیا تکراروم 0 8 0 8 9 2 1 1. روشن صاحب محترم لو وخت را کولم نړی نړی مننه تاسو په پاک رب سپارم باقی خو وخت خې شوی الله مو ملش.
بیا السلام علیکم بجی هلته جوړ رو خوش خوشاله بیا محمد ساک افغان يم لکندهار څخه خیر روشن صاحب مخکې په چیرو پیغامو کې یو دوست پیغام پرې شو د لمن څخه خپل مړي دوست پیدا کړی د کندهار سره غلې دي چیرې هغه دوست ما ژغ اوري زما ما ته پر دغه په پنځه میرا اړه کې ونیسي هغه دوست مشتجر اوستاري لمن څخه یو دوست پیغام پرې شو خپل مړي یو پیدا کړی د کندهار څخه دي که چیرې هغه دوز ما ژغ اوري ما تر دې پر دغه فلسطینی شمیره اړیکه ونیسي. افغان فلسطینی شمیره ده 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمیره ده 0 8 1 1 0 0 9 5 2. شمیره یو ځل بیا وایم 0 8 0 10 9 5. اتصالات شمیره 0 8 0 0 0 8 2 5.
ګران وروره محمد اساق افغان تاسو خو زموږ همیشنی اوریدونکو یاست او د پیغام د پریښولو په سیستم باندې په هیجی خو په خپل دغه پیغام کې مو د هغه ورکسي وکاس نوم د یاد وتل دي. نو د مهرباني لمخي خپل دغه پیغام سره ثبت کړی او په هغه کې د دغه ورکسي وی ماشوم نوم او نشانه چې تاسو په وینا کوم اوریدونکو پیدا کړی دی یاد کړی ترڅو هغه اوریدونکو پوسی چې څوک دی. مننه.
سلامونه نیک هله احترامات د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زده ما جلال آباد ښار څخه. زما یو دوست د باسط په نامه نظرکه شوی دی. که هر چا د پاڼو معلومات وي لما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ. لومړی افغان بیسیم شمېره وایم: 0 50 9 8 1 6 8. یو ځلې بیا تکراروم: 0 50 9 8 9 1 8 6. سالات شمېره ده: 0 50 9 10 1. یعنی 0 8 9 1 1 3 8. د روشن شمېره ده: 0 9 8 6 9 15. یعنی 0 9 8 0 6 1 9 1 15. په دغه شمېرو ما سره اړیکه ونیسئ. تاسو ته ښه خبرونه.
سلامونه مینه ګرون احترامات روشن سے محترم تا ته د ازادي راډیو د ورکوشو اجدانو د خبرونې کارکونکو رتونکو ته وایم. خالد خوګنې په ننګرهار ولایت د خوګنې ولسوالۍ نه مې اړیکې نیولې. زمونږ یو ملګری چې نوم یې کامران د پلار نوم خیر الله د درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. نه نښانې په دې ډول دي. عصبي تکلیف لري، شنې سترګې، غنم رنګ رنګ لري. که هر څه تا د هغه په اړه معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په درو شمېره اړیکه ونیسي. دا ټلیفون شمېره وایم: 0 8 9 1 4 5 2 0 9 1 4 5 0 2.
همداراز زموږ یو ګران اوریدونکي موږ ته یو لیک راستولې دي چې په هغه کې د خپل یو رکسوي ملګري په لټنه کوي. نوموړی لیکي: زما نوم خلیل الله دی، د پلار نوم مې سالم احمد دی، فعلاً د چک جمهوریت د پراګ په ښار کې ژوند کوم. زما یو ملګری چې سلیم جان نومیږي د فدا محمد زوی دی او عمر یې د 45 کالو په شاوخوا کې دی. نوموړی ډېر کلونه مخکې زما سره د کابل ښار د ولسمې ناحیې د بهقي په ښوونځي کې چې د تندورسازي په سیمه کې و یو ځای و. که چیرې هغه په خپله زما دغه پیغام اوري او یا کوم بل څوک د هغه په اکله معلومات لري نو د مهرباني له مخې دی په دغه شمیره ما ته زنګ ووي: 00402، چې دا البته د دغه مملکت او ښار کود نمبر دی. وروسته بیا 02833200002. شمیره بیا تکراروم: 00402 02833200002.
سلامونه روشن سے محترم تا ته هغه خواږه چې وځ دی ازادي رادیو ته کې به ټول خوګو ته خاص سلام. همدا وخت په خیر زه کډنوال شم مقدس حیران مو د ننګرهار ولایت بیا د کامې ولسوالۍ څخه. زموږ د کاکا زوی چې شبیر نومیږي د پلار نوم یې جانزیب دی، د غزنی ولایت کې نادرکه شوی دی. د دې هلک که هر چا ته معلومات دي د انساني همدردۍ له مخې دي په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شمارې ورته وایم: اولنۍ شمارې اتصالات د 0 85 53 33 55. یعنی 0 8 2 3 3 3 3 3. بل روشن سماره د 0 9 8 2 3 4 6. یعنی 0 9 0 4 4 2 8 4. اتصالات شماره او زل بیا وایم: 0 8 5 3 3 5 55. روشن صاحب زما دا پیغام بار بار نشر کوي. له تاسو څخه نړۍ مننه. ښه وختونه. الله پمان.
قدر من اوریدونکو د همدی ورسی پیغام اوریدل سره ستاسو دنن ورځ خبرونه پای ته رسیدي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدی ورځ او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان، مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00420221212415.